السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیزو بجې شوې. نن سه شنبه د سلواغی شپږ ویشتم او د فبروري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه وانخلي، له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ تصرف کړي. جو بایدن څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه به آزادوي او نوره به د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو د دعوې تر پای پورې ساتي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پوره شپږ میاشتې ووتې. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او واک یې خپل کړ. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې ووتې، خو هېڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بیا وایي چې له نړۍ سره یې تعامل ښه دی او هڅه کوي چې د دوی ملاتړ او ډاډ ترلاسه کړي. نن د سلواغی شپږ ویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځ د وتلو له 3.5 کلیزې سره برابره ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د شوروي ځواکونو د ماتې او له افغانستانه د وتلو په خاطر یې دا ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن سه شنبه له تاجکستان سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. او روسیې لیوالتیا ښودلې چې د اوکراین پر سر د کړکېچ د کمولو په اړه له لویدیځ سره خبرو ته دوام ورکوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز کیف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د اوکراین سره په سرحدي سیمو کې د روسیې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو لپاره هیڅ معقوله توجیه نشته. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې به واورئ چې د طالبانو پلاوی لا دوحه کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی.
تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت ټیک شپږ میاشتې ووتې. دفاع وزیر وایي د ځمکني او هوایي پوځ جوړېدو کې پرمختګ کړی.
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپتر او د نورې تیارې جوړې کړي دي. تر 10,000 پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي. نوي
د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې پر ښځینه کارکوونکو د فعالیت کړۍ تنګه شوې او دې موده کې خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی. دا خبریاله کابل کې د مظاهرې پر مهال ډبول شوې.
د سپتمبر په 8مه نیټه طالبانو کسانو لومړی زه په متروکو ووهلم. اختیار یې راکړ چې باید کور ته لاړه شم.
نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په قطر کې دی او له اروپایي چارواکو او خلیجي هیوادونو سره د لیدو کتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی او مل پلاوی د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو داسې وخت سفر کوي چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات صفی الله سانکزای اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملي خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلی چې په دوحه کې اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړې.
غونډه چې لا هم جریان لري، تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو، د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر اومال پلاوی ناستې داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت له مخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پلاوی لا په دوحه کې دی او هلته له خلیجي او د غراز یو شمیر لویدیځو هیوادونو له چارواکو او ډیپلوماتانو سره په لیدو کتو بوخت دی. بل ورته د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر ادا کوي چې د پوز د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه لري. مولا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې لسګونه هلیکاپټرې فعال شوي او تر 300 پوځیان هم تازه روزل شوي. صفی الله ستانکزی جزئیات اوروي.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړي دي، فعالې کړي مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي نوي، دا پرمختګ سوی دی. او کم سپتینام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا 80,000 ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د 110,000 کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي. داسې پوز چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکي نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې، په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15 طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر 100 پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او ویل دمګړې دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، نن د فبروري 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو شپږ میاشتې پوره شوې. موږ په دې اړه بیلابیل ځانګړي راپورونه لرو. یو راپور دا دی چې یو شمېر مېرمنې او نجونې وایي چې طالبانو تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته خپل لومړني حقونه نه دي ورکړي، نو له همدې امله افغان مېرمنې دا مهال په نامعلوم وضعیت کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وایي چې تیر شپږو میاشتو کې د جمهوری نظام په نسبت میرمنو ته خپل حقونه ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې
دا اگست 15 هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوی ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15 د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
د شپږ دېرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې له هغې راوروسته د خپل کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړي وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
وروسته له هغې چې طالبان راغلل زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم د دې وزارت یو تن مسؤول ما ته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو مېرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دیني علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دیني اصولو خلاف کار نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو په تېرېدو سره افغان مېرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیسه ټاکلې ده. ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه مېرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې مېرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ مېرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لرې شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو.
اوریدونکو د دغه راپور بشپړه بڼه زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. که غواړئ چې ټکسي یا متن ولولئ نو زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو اوس مو له خبری مسلو لګ ها خو بیا یو د افغانستان په شمال کې د بزکشۍ او ازلوبې نوې فصل پیل شوی دی. ځایي چاپندازان په اونۍ کې دوه ځله د مزار شریف د بزکشۍ میدان ته ورځي او دغه لرغونی لوبه کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
ابراهیم له لسو کلونو ازلوبه کوي او څلور تکړه اسونه ساتلي. هغه وایي یو اس په میاشت کې 15000 افغانۍ لګښت لري. د اسونو پالندویم په ورځ کې د اس په سر 500 افغانۍ ترې اخلي. هر اس 2000 افغانۍ پورې خوراک کوي. هغه پخوانی بزکشۍ اوس نشته. تاسو ته معلومه ده چې خلک اوس خپلې شپې ورځې دایرانه دي او له ستونزو سره مخ دي. د اس ساتل اسانه کار نه دی. اس ډیر مصرف لري. د وزلوبو نوی تورنمنت اوس په مزار شریف ښار کې پیل شوی چې ټیمونه او چاپاندازان یې اونۍ کې دوه واره سره مخ کیږي. د غلام محمد لپاره بزکشۍ یوازې یوه لوبه نه ده، بلکې ژوند یې ورسره تړلی. تر څو چې ژوندی یم او دا زما جذبه او مینه ده، دا چې هر څه چې راسره وي یا نه وي زه به له دې شوق څخه نه تیریږم. نور ملګري مې هم همدا شوق لري. بزکشۍ یا ازلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې عامه ده. هر کال یې لوبې ترسره کیږي، خو په پسرلي کې ځانګړی اتلولۍ لوبې کیږي. په ازلوبه کې د دواړو ډلو چاپاندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال شوي وزه او زګړه له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د آسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخت او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دامګړی د وزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
اوریدونکو، اوس همدا شی لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پخواني افغان حکومت د استازو او سفیرانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې لولو چې امریکایي بانکونو د افغان حکومت حسابونه تړلي چې طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي، چې له دې کبله د ګڼو افغان کارکوونکو معاشونه هم درېدلي دي. په مقاله کې لولو چې افغان ډیپلوماټان نه یوازې له دې حقیقت سره لاس او ګریوان دي چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، په هیواد کې یو بشري بحران رامنځته شوی، بلکې دا ستونزه هم ورته ګوري چې معاشونه یې قطع شوي او امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د چارواکو له قوله لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان په کنسولګریو کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې ډیپلوماټان پرته له معاشه کار کوي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لولو چې که دوی د پناه غوښتنه یا قانوني سند ترلاسه نه کړای سي، ښایي پرته د کار او اوسېدو له جوازه پاتې سي. په ټوله نړۍ کې ډیری افغان ډیپلوماټان د طالبانو له اداره کېدو پرته خپل کار ته دوام ورکوي، ځکه د طالبانو د واک ته رسېدو شپږ میاشتې کېږي، خو هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د سفارت زیاتره کارکوونکي له دوی سره په تماس کې دي او لا هم د همغږۍ هڅې کوي. انډیپندنت خبرونې د سیف د چلډرن ادارې نوې سروې ته په اشاره لیکلي چې افغان کورنۍ له لوږې په خپلو کوچنیانو کار کوي. سیف د چلډرن ادارې په یو راپور کې ویلي چې 80% کورنۍ په خپلو کوچنیانو کارونه کوي او دا ډول افغان کوچنیانو شمیر تر 1 میلیون زیات اټکل شوی دی. مقالې د راپور له قوله لیکلي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره کورنۍ په پورونو کې غرق شوي. په مقاله کې د لیلا په نوم په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ بې ځای سوي نجلۍ کیسه راغلی چې پلار یې په جګړو کې وژل شوی دی. مخکې تر دې چې سیف د چلډرن له دې سره مرسته وکړي، د مقالې په وینا دې د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې $10 ګټل، او د دې کوچنۍ خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي. د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پریکړو ته اړ سوي دي، لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژې وساتي که یې کار ته ولیږي، او د ده په خبره هیڅوک باید دا ډول پریکړې ته اړ نه سي. د مقالې په پای کې د ښاغلي نیاماندی له قوله لولو چې په بازارونو کې د خوړو کمی نه دی، خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ورباندې واخلي. د ویلي چې د دې وضعیت مخه باید ونیول سي، او اوس هم ناوخته نه دی چې د نور ناورین د مخنیوي لپاره نړیوال لاس په کار سي.
د بریتانیا د مسلمانانو د یو خیریه بنسټ اومه لخوا په کندهار کې څه باندې زرو بې وزله کورنیو سره مرسته شوې ده.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یوې بې وزلې سیمې صالحان کلي سلګونه کسان د مرستو په تمه ناست دي. د اومه په نوم د بریتانیا د مسلمانانو یوه خیریه بنسټ لخوا ټوله شوې مرسته په هغو کسانو ویشل کیږي چې په تیرو جګړو او چاودنو کې معلوله شوي یا کونډې او یتیمان ورلغاړي دي. د اومه بنسټ یو مسؤول په یو ویډیو کې چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د مرستو د ویش پر مهال جوړه کړې وایي: دغه کلي کې موږ زرو کورنیو سره مرستې کوو. اکثر کسان چې له دې مرستو برخمنېږي معلولین دي یا د هغوی د کورنیو غړي دي. د ژمنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې به زموږ د مرستو ویش روان دی. د صالحان د کلي یو معلول سپینګیری وایي لومړی وار دی چې له دوی سره مرسته شوې.
واړې سترګې او لاسونه زما نسته، ډېر خوشحال وي په دا کومک، او د ډېر وخت څخه دغه د طالبان دغه څخه د موږ ته نه کومک ته اوس پورې راغلی وي نه چا شی لیدلی وي، اوله پلا دغه کومک راغلی دی.
دا سپینګیری زیاتوي د دوی په کلي کې له 200 کورونو اکثر سخت بې وزله دي. پنجوایي د کندهار خار 50 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د ګڼو نورو سیمو په څیر خلک جنگونو ځپلي او له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. له دې سره سره د اومه خیریه بنسټ چارواکي وایي همدغو جنگ ځپلو بېوزلو خلکو سره به د دوی مرستې دوام کوي. د یاد بنسټ په ویب پاڼه کې راغلي چې سږ کال د 1200 بېوزلو افغان کورنیو د لاسنیوي لپاره په بریتانیا کې له میشتو مسلمانانو او نورو مرستندویو ټولنو څخه څه باندې 1 میلیون پاونډ مرسته چې له 125 میلیونه افغانیو زیاتېږي ټوله کړې ده.
په یو تفصیلي راپور کې باوري چې په افغانستان کې د طالبان پر واکمنېدو شپږ میاشتې واوښتي، خو د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24مه واک ترلاسه کړ، لسګونه رسنۍ وتړل شوې او سلګونه خبریالان له هېواده بهر شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل د تفصیلي راپور.
د زمری ته میاشتې لپاره چې طالبان کابل ته راغلل، د فبروري تر شپږمې پورې زه په منظم ډول هر ورځ دفتر ته تلم او په هر حالت کې تلم، خو نور کار خوند نه راکاوه. نو چې له کاره خوند وانخلم، دا زما پر روحیه ناوړه اغېز کوي.
دا غږ د تجربه کار ژورنالیست او شاعر خالد تحسین دی چې د خبریالۍ له 22 کلن کار او زیار وروسته غواړي ځان ته بله دنده عمومي. میرمن تحسین د خپلې 9 کسیزې کورنۍ یوازینۍ غړې ده چې کار کوي. د ازادۍ راډیو ته وویل چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې په روانه فبروري میاشت کې په کابل کې د کلید راډیو د مدیرې په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه.
څرنګه
چې امنیتي ګواښونه ډېر دي او اصلا په خپله هم رواني امنیت نه لرم، د کار شرایط ټولو او په تېره د ښځو لپاره ډېر ګران سوي وو. نور نو دا امکان نشته چې د پخوا په څېر ښځې خبریالي وکړي او راپورونه جوړ کړي. همکاران یې ځي کار کوي، خو په هومره مسؤلیت نه چې پخوا یې کوه، چې دا لویه ستونزه وه. بل دا چې معلوماتو ته مو لازم لاسرسی نه درلود، سرچینو ځواب نه راکوه، او دا بله ستونزه وه. یو شمیر نور خبریالان له هغو ستونزو سره سره چې ګواښونه او فشارونه بلل کېږي، په افغانستان کې دننه خلکو ته د خبرونو د رسولو کار ته دوام ورکوي. خپلواکه خبریاله مینه حبیب چې د خبریالۍ په ډګر کې 10 کلنه تجربه لري، له همدې ډلې ده.
د سپتمبر په 8مه نیټه، هغه مهال چې د کابل ښار په 3مه ناحیه کې د ښځو د مظاهرو له جریان څخه مې راپور برابرولو، له یوې معترضې ښځې سره د مرکې په حال کې وم چې د 3مې امنیتي اوزې اړوندو د طالبانو کسانو لومړی زه په متروکو ووهله، بیا یې زما کمرا واخیسته، پر ځمکه یې ووهله چې ټوټې ټوټې شوه. اختار یې راکړ چې باید کور ته لاړه شم. راته یې وویل چې د ښځو یله خبریالی سره څه اوس بیله کمرې د موبایل تلیفون په وسیله کار کوم، خو دې زما پر ژورنالیستیکی کار ډیر ناوړه اغیزه کړي او زما کار یې محدود کړی دی.
د طالبانو حکومت له دې مخکې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ورته ادعاوې یې رد کړې دي او یې ویلي دي چې په دې برخه کې له سرغړوونکو سره قانوني چلند شوی. پر هغې ورځې شپږ میاشتې اوښتې دي چې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي چې په دې شپږو میاشتو کې په سلو کې 80 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې ټولنه کې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا معینی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي، خو دی زیاتوي چې دقیق شمیر یې نه دی معلوم.
تر 8000 له زیاتو خبریالانو څخه چې عملی کار یې کاوه، اکثر له فعالیته پاتې شوي او ډیرای له د هیواد وتلو ته اړ شوي دي، او د ځینو نورو بیا استوګنه د ورځني ژوند د اړوندو مسایلو له کبله له خطر سره مخامخ شوي.
خبریالې لیلا نورانی په افغانستان کې له 6 کلنې ژورنالیستیکې دندې وروسته په یو لویدیځ هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده.
شپږ میاشتې مخکې د نظام له بدلون سره زما ژوند هم ګرده سره بدل شو. د طالبانو له راتلو سره په امنیتي دلایلو، د رسنیو د اقتصادي ستونزو او په سر کې پر رسنیو او د ښځو پر فعالیت د محدودیت له کبله مو کار له لاسه ولاړ. د همدې ستونزو له کبله موږ څو خبریالانو پرېکړه وکړه چې له هېواده ووزو.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه د ژورنالیستانو او رسنیو په چارو کې د طالبانو د بیلابیلو ادارو د لاسوهنو د ادعاو له وجې د طالبانو پر حکومت سخت انتقاد کوي او د لاسوهنو موارد یې ښاغلی معینی یادوي.
دا چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو په چارو کې لاسوهنه وکړي، دا چې استخبارات بېله اجازه او په غیر قانوني توګه رسنۍ او خبریالان ګواښي چې البته دا ګواښونه لا هم دوام لري. موږ حتی د دوی نمونه واخیستل چې د استخباراتو در 50 ریاست د رسنیو او خبریالانو لپاره دی او یو مسؤل چې نوم یې جواد سارګر دی، ډېر ساده خبریالان ګواښي او فشار پرې راوړي.
آریانا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې 2 تنه خبریالان یې د طالبانو د حکومت لخوا د لنډ وخت لپاره نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی مو وپوښت چې د دې انتقادونو پر وړاندې د دوی ځواب څه دی. وایي
په تیرو شپږو میاشتو کې د رسنیو وضعیت ښه او نورمال ده؟ د تیر په څیر خپل فعالیتونه او نشرات مخې ته وړي، کوم تهدید او ګواښ نه ده ورته متوجه سوی؟ بته په ځینو مواردو کې سی د تحول سره ځینې سکتګیانې او برخوردونه پیښ شوي دي، د هغوی لپاره د ګامونه پورته شوي دي تر څو بیا تکرار نه سي او د همانګۍ لپاره یو فضا رامنځته سي. په هر صورت امیدواري د دې ستاسې ټول هغه اندېښنې یا چالشونه سي په رسنیو په وړاندې پراته دي هغه هم له منځه لاړ سي. د اسلامي امارت له لوري څخه کوم مانع او یا خنډ د دې د فعالیتونو پر وړاندې باندې شتون نه لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده مخکې ژمنه وکړه چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به یو ځل بیا احیا کیږي څو د په وینا له رسنیو سره د ناوړه پوهاوي مخنیوی وشي، او زیاته کړه چې دا کمیسیون به هر راز ستونزو ته د حل لاره ومومي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل د طالبانو دریز دا دی چې د رسنیو د هر ډول پر ځای انتقاد ملاتړ کوي، خو د په عین حال کې ټینګار وکړ چې رسنۍ هم باید د ناسمو خبرونو او اوازو له خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د لړم په دیرشمه یوه سپارښتنه خپره شوه چې پراخ غبرګونونه یو پرول. په دې تګلاره کې پر نورو مواردو سربیره پر هغو طنزي او کومیډي خپرونو بندیز لګول شوی چې د وګړو د سپکاوي او تحقیر تعبیر ترې کېدای شي. همداراز د نوې تګلارې له مخې د هغو کورنیو او بهرنیو فلمونو پر ښودلو د بندیز سپارښتنه شوې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د فرهنګي روحي مخالف وي. په تګلاره کې له ښځو خبریالانو د اسلامي حجاب د رعایت غوښتنه شوې او د هغو تمثیلي پروګرامونو نشر ته اجازه نه ورکوي چې ښځې رول پکې لوبوي. په دې بندیز کې هغه ټلویزیوني سریالونه چې د پیغمبرانو او اصحابو رولونه پکې لوبول شوي وي او هغه خپرونې چې د طالبانو په تعبیر دین او انساني کرامت ته سپکاوی پکې شوی وي هم شامل دي. د رضا معینی په وینا د زمري له څلورویشتمې نیټې راهیسې له څه باندې 1540 فعالو رسنیو څخه له 260 زیاتې په بېلابېلو دلایلو او له هغې ډلې د کار د دوام لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له کبله بندې شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی زیا بومیا وایي چې په هیواد کې دننه د فعالو